ستړي مشه زموږ غږ له مشال رادیو اوري او ریدونکو په پیښور کې د ګرمۍ تولس بجې شوې په دې خبرې غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او په دې یو ساعت خبرونه کې به د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه اورو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او په اخره کې که وخت یو نیمه سندره به هم در واورو خو د دې هر څه نه وړاندې زما همکار منور شاه دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره دی تاسو ته د دې مهال خبر نه وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی نن په قطر کې افغان طالبان له امریکایي وفد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم په خپل هندي سیال غږ کړی چې امن ته د مقور کړي او بنگلاديشي ځواکونو هغه تن وجلی چې د الوتکې د اغوا کولو هڅه یې کوله. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې نن د قطر په سرخار دوحه کې افغان طالبان او امریکایي وفد د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. له امریکایي وفد سره د طالبانو دا پنځم پړاو دی. د دواړو خواوو ترمنځ څلورم ملاقات هم په دوحه کې شوی وو چې شپږ ورځې جاری وو. د امریکایي وفد مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لږ وخت وړاندې مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې تایید کړه چې د دوی نائب امیر او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطري حکومت په ځانګړي الوتکه کې دوه ته رسیدلی دی. خو ذبیح الله مجاهد دا ونه ویل چې ملا برادر به په نننیو خبرو کې نیغ په نیغه برخه واخلي او که څنګه. ملا برادر د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان د سولې د خبرو اترو لپاره د جیل نه خوشې کړی دی. د امریکایي وفد او د طالبانو د استادو ترمنځ په مخکینیو خبرو کې دواړه لوري له افغانستانه د بهرنیانو د وتلو او د دې هیواد له خاورې نورو هیوادونو ته د زیان نه رسیدو په مسایلو سلا کېدو ته نږدې شوي وو خو په دې هکله حتمي فیصله تر اوسه نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودی ته ویلي چې امن ته د یو موقع ورکړي. پرون د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر خپور شوی بیان کې راغلی عمران خان نریندرا مودی ته ویلي په خپل هغه بیان ولاړ دی چې که هند ورته د پلواما برید په اړه شواهد ورکړي نو دوی به یې پلټنې وکړي او پکې د ککړو کسانو خلاف به کاروي وکړي. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې نریندرا مودی د خالی په ورځ د هند په راجستان کې یوې جلسې ته وویل. په وزیر اعظم جوړېدلو یې عمران خان ته د مبارکۍ په وخت ویلي وو چې هند پاکستان سو وار جنگونه وکړل خو هیڅ ګټه یې نشته. په کار ده چې اوس دواړه هیوادونه د غربت او جهالت د خاتمې لپاره همکاري وکړي. مودی په دغه مقویل عمران خان ورسره دا وړاندیز منلی و په کار ده چې اوس یې عملي کړي. بلخوا پرون د کشمیر په متنازع سیمه کې له پاکستان میشت وسلوالې ډلې سره په انخته کې د دوو هندي عسکرو په شمول 15 تنه وجل شوې دي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې د هندي امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د خالي ویتوار په ورځو یې له 160 څخه زیات مشکوک بیلتون پالان نیولې دي. د هند پولیسو او پوځ چارواکو ویلي دي چې په دې انخته کې د پاکستان میشت وسلوالې ډلې جیش محمد درې غړي وجل شوې دي. د پلواما د ځانمرګي برید وروسته هند د یادې ډلې 8 غړي وجلي او خواوشا نور 50 مشکوک وسلوال د هغوی ملګري او خپلوان یې نیولې دي. د روانې میاشتې په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما کې ترسره شوي دغه ځانمرګي برید ذمواري جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. په دې برید کې لږ تر لږه 30 هندي عسکر وژل شوي وو. نوې ډیلي د دې برید تور په پاکستان لګولی او د سختې جوابي کاروایي دړکۍ ورکړې ده خو اسلام آباد ویلي که هند پرې حمله وکړي نو دوی به له جوابي حملې ډډه نه کوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د ځوانانو د تنظیم په بلنه یو جرګه وشوه چې پکې د دې تحصیل څلورو لویو قبیلو مشرانو ګډون وکړ او پکې یې د نورو ترڅنګ کډوالو سره د حکومتي مرستو غوښتنه هم وکړه. په دې جرګه کې له بنو د واکمن تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړي شاه محمد خان بکاخیل هم برخه واخیسته. نوموړي په دغه موقع مشال لیډیو ته وویل په دې جرګه کې د ډومیسایل په شناختی کارت کې د ځایي پاتې لیکلو او بنیادی سہولتونو پوره کولو غوښتنې هم شوې دي. په سواد کې ضلعي کونسل په بېوزله او غریبو ښځو د جامو ګنډلو د مشینونو ویش شروع کړ. د یاد کونسل ښځینه غړې نسیم اختر په دې هکله تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په دې مرحله کې به د مستحقو 300 ښځو ته مشینونه ورکول کېږي او د دوی لپاره له حکومته د لا نورو مرستو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه،
زما خپل ایم پی ګان ایم این ای ګانو صاحبانو ته دا مطالبه ده چې دلته کې تاسو په زری بینکونو کې او نور بینکونو کې زنانو له برانچز ورکې چې ورکوټي مایکرو قرضې شروع شي، دا زنانه په ځانه کپڑا لی، دا زنانه بوتیک جوړولای شي، دا نور هنر کول شي. نو مطلب تش په مشین باندې مسته کې زما خو له مشین ورکو
د لړکې پرون د سواد په سیدو شریف کې 500 خزو ته د ګنډلو مشینونه ورکړل شو. د خزو مشال لیډیو ته ویل چې له دې سره به یې سناسه روزګار روان شي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د بنگلاديش کمانډوز واک هغه تن په ډزو وژلې چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غواکولو هڅه یې کوله. په دې الوتکه کې یو نیم سل مسافر سواره وو چې پرون د دې هیواد له سرخار ډاکې څخه دوبۍ ته روانه وه او د بنگلاديش په چټاګانګ ښار کې په بیړنۍ توګه کېناسته. دغه 25 کلن مشکوک تن بنگلاديشي دی او د بیړنۍ ناستې وروسته یې د هیواد له وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره خبرې کول غوښتل. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو دا تن هغه وخت وویشته چې الوتکې ته د ننوتلو پر مهال له دوی سره جارحانه رویه اختیار کړه. په سمدستي ډول د دې پیښې نور تفصیل لا هم مخې ته نه دی راغلی. او بل خبر دا چې په بغداد کې عراقي چارواکو تیره ورځ وویل تر اوسه ورته د امریکا ملاتړ لرونکو د شام جمهوري ځواکونو د داعش نیول شوي 280 وسلوال سپارلي دي. چارواکو په وینا د سپارل شوو داعشیانو دا شمېر د هغو نیول شوو یوه برخه ده چې دا مهال د شام د جمهوري ځواکونو په تحویل کې دي. د عراق امنیتي ځواکونه وایي د داعش د 130 وسلوالو اولنۍ ډله ورته د فروری په 21 سپارل شوې وه. دا اوتر دې د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبریال احمدالله د کرن سې وبې او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 50 پیسې خستل کیږي او 109 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 50 پیسې او 180 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 156 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 100 روپۍ 50 پیسې او 100 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپیه خسته کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه ویش په دې خبرونه کې به واورئ. په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ نن د خبرو یو بل پړاو پیلېږي. د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د وروستیو سرګندونو په اړه رپورټ لرو. د دواړو خواوو رسنۍ څه خبروي د یوې هندۍ خبریالي غږ تر اورو.
انڈیا میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ہے. انڈیا میں کبھی بھی ٹیررزم کو کبھی بھی کسی بھی جرنلسٹ نے کسی بھی میڈیا کے انسان نے جسٹیفائی نہیں کیا ہے.
تا شوال اسیدون کی وای حکومت دی دوی تا بنیادی سہولتوں نہ ورکے
میشرا چکیم تحصیل دا شاول آبا آدھا فحال کو وہ مشتا دا شاول دو مسائل رو کو مشتا کیم آئی ڈیکار دا پاشا دا شاول مستقل ایڈریس ہولی کشی.
پاکستان د اقتصادي بحران نه د وټلو لپاره د سعودي او چین سرمایه گزاري ته سترګې په لار دي. خلک سوي
زه خپل دا څه سنجيدي به دا سرمایه کاری چې راغلي به دا نه کې سترګې څه پروژه په شروع کې څه ورغه کې دی خدای نه یی خالي دا وایي چې سرمایه کاری په $2 راغلي چې تر راغلي.
په سواد کې نادارو مېرمنو ته د ګنډلو ماشينونه ورکل شوی. یو مېرمن دا سوي
دی میډم منګله مشین نه کووس په بخیر سرزو خپل زما لاس هم دغه کولاو شي چې زه هم چل جامي ګنده زما په لک سہولت کیږي جی.
د دې تر څنګ نو رپورټونه هم را سره دي چې رستو به ووره را سره اوسه. د قطر پلازمینه دوها به نن بیا د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. طالبانو په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان ته ویلي په دغو خبرو کې د ګډون کولو په موخه مولا برادر او یو شمېر نور طالب مشران وارله مخې دوها ته رسیدلی دي. د دواړو خو ترمنځ تر دې وړاندې هم څو پړاو خبرې شوي، خو د سولې د پروسې لپاره کوم څرګند پرمختګ نه دی لیدل شوی. نور جزئیات طاهر خان اورو.
اوس خو د طالبانو ویان ترجمان ذبیح الله مجاهد په یو میسج کې چې مشال ریډیو ته لږه شیبه وړاندې رالیږلې دی، دا یې رسمن باضابطه تصدیق کړی دی، تایید کړی دی چې د طالبانو د سیاسي کمیشن چې کوم مشر دی، د دفتر مشر دی، ملا عبدالغنی برادر، هغه قطر ته رسیدلی دی او قطر کې داسې امکان دی چې هم لږه شیبه وروسته دغه خبرې هم د امریکا تر څنګه تاسو وي د امریکا استازي زلمی خلیل سره پیل شي او 13 ورځ مولا عبدالغنی برادر سره د اغه نورو چې کوم سوار لس کسیزه یو نوې پلاوی تاکل شوی دی. د خبرو لپاره دا غي نه غړي خو د وړاندې نه په قطر کې وو، البته ځینې غړي چې ما سیوا د انصار کانی نه چې هغه دا وخت په افغانستان کې بندې دي کې دي، نور هم د مشال ریډیو دا معلومات دي چې د قطر د حکومت په یو خصوصي جاس کې الوتکې کې دوی پرون مولا عبدالغنی برادر او نور چې کوم د مذاکراتي ټیم غړي او قطر تر رسیدلی دي.
صحیح. طاهر خان صاحب سویل شوی چې دا خبرې به د ځلې سورزې دوام کوي کنه وخت ورته نه دی ټاکل شوی.
د طالبانو چې کوم سیاسي ترجمان دی سهیل شاهین نه دغه پښتنه ما مشال ریډیو لخوا کړی و، داغه جواب داو چې خبرې نن پیل کیږي په 23 د فبروري د ګل پورس، البته هغه دا خبره اونکله چې سون پورې به دوام لري. دا البته وویل چې د دې خبرو وروسته به چې کوم دواړو غاړو په کوم مشترکا دو کمیټو چې یو کمیټه به د خارجي فوجانو په مسله باندې تفصيلات وکړي چې هغه به کله زی څنګه بزی، او دویم چې کوم د طالبانو لپاره غيو زمواري تاکل شوی دا چې افغانستان پراتونګي کې د وسلوارو ډلو لخوا دی نور هیوادونو ته خطر نوي. نو دو کمیټو غونډه به د دې خبرو چې دا نن شروع کیږي د دې وروسته به دا غونډه کې یو خاص مشخص وخت واغ ونویل چې تر څو پورې به جاری وي، لیکن د دې خبرو وروسته بیا هغه مهم پړاو چې دی هغه کمیټه به جوړیږي او داغي بیا یو وخت نه ټاکل شوی چې څومره باغي دوام کې خود نه نه خبرې چې دي دې ته زیات اهمیت طالبان په خپل مور کوي او دې ته او د زلمی خلیل زاد هم کو تاسو دا سفر چې کوم 13 ورځې کې شوی دی افغانستان ته تلو، ترکیه ته تلو، اروپایي هیوادونو ته تلو، نو هغه هم ورته یو اهمیت ورکړي. یو بل دا مهم دی چې دا مشران د طالبانو چې سره دې چې په دې باندې بندیزونه وتی دي سفرونه نشي کولی، لیکن هغه اوس تر رسیدلی دي. نو معنی دا چې امریکایان په دې کې سہولت کاریم کې چې د سفرونو کې لږ نرمي پیدا شي، نو خبر او ته اهمیت ورکول کیږي او به کتی شي چې نتیجې او فایل بیا سره وزي.
سمون همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې په قطر دوها کې د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ نن خبرې کیږي، د دې راپور چې نور جزئیات مخې ته راځي د ورځې په اوږدو کې به تاسو ته خپني غوړاندې کوو. لوي د می روسته به هم در سره
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي کهن ورته په پلوامه پیښه کې د پاکستان د ککړتیا ثبوتونه ورکړي نو فوري کاروایی کولو په اړه د اوس هم په خپله خبره ولاړ دی. وزیر اعظم دا بیان لاغې وروسته ورکړی چې تیر خالی په ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په راجستان کې ولسي غونډې ته وویل. عمران خان ته ویلي وو د دواړو ملکونو لا په شریکه د غربت او پسماندګۍ او ناخواندګۍ پر ضد کار کول پکار دي او دا نوموړي ورسره منلی وه. نو وخت راغلی چې عمران خان دې خپله وعده پوره کړي. پلواما پیښې وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند وزیر اعظم لخوا نرم بیان مخې ته راغلی دی. په اړه یې له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راپور لري.
د وزیر اعظم دفتر په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیان په خبرګون کې ویلي چې اوس هم په خپل هغه بیان ولاړ دی چې هند د برید په اړه د کاروایی وړ استخباراتي معلومات ورته وسپاري نو په فوري توګه به د هغې مطابق کاروایی کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د تیر خالی په ورځ په راجستان کې ولسی اجتماع ته ویلي ول عمران خان چې کله د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو نو مبارکۍ لپاره مې ورته ټلیفون وکړو او ورته مې وویل دواړه ملکونو څو وارې جنګونه وکړل خو په یو ملک کې ترې څه بهتري رانغله نو ولې نه چې په ګډه سره د غربت او ناخواندګۍ پر ضد کار وکړو. نو عمران خان راته وویل چې د پښتون بچی یم هغه کوم چې څه مې ویلي وي نو وخت راغلی چې نوموړی د خپل وعده پوره کړي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي د پلوامه پیښې وروستو د هند لخوا ډېر سخت بیانونه راتلل او دا ړومبی بیان دی چې څه مثبت پیغام ترې ورکړی شو. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي
اوس هم موجوده ده او انډیا دې نه بیان دا مطلب نه دی چې انډیا دا ووایي چې یاره موږ په پاکستان د ټیروریزم الزام نه لګو.
خو په اسلام آباد کې میشت خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي د پلوامه پیښې وروستو هند په نړیوال کچ په پاکستان فشار اچول غوښتل خو کامیاب نه شو پکې نو ځکه یې په بیانونو کې نرمي راغله. د فروری په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې وسلوالی ډلې جیش محمد په موټر بم ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتیری وجلی وو. د برید وروستو هند او امریکا په پاکستان غږ وکړو چې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپله خاوره د نورو هیوادونو پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. پاکستان په برید د افغان سرګندولو سره د هند دا تورونه رد کړل چې ګینې پاکستاني ادارې په هغه برید کې ښکېلې وې.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د پلوامه پیښې نه پس د سختو بیانونو تبادله شوې او داسې اټکلونه هم کېدل چې کېدای شي دغه دوه اټوم بم لرونکي هیوادونه یو وار بیا د یو بل جنگ سره مخ شي. د دواړو هیوادونو د سرکاري رسنیو ترڅنګ شخصي رسنیو هم د یو بل پر ضد تبلیغاتو ته زور ورکړو چې په پایله کې د یوې ناقرارۍ فضا رامنځته شوې وه. د مشال همکار مجید بابر په دې موضوع د هند او پاکستان له خبریالانو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی.
د هندي کشمیر په پلوامه کې د یو ترهګریز برید نه پس دا مهال د پاکستان او هند سیاسي او حکومتي مشران په یو بل تورونه لګوي او دغه تورونه د دواړو هیوادونو میډیا هم ډیر په تسلسل سره راپور کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ایټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ د دې کړکیچ په تناظر کې آیا میډیا ذمهواره کردار لوبوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په نوي دلي کې د هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د خارج چارو د څانګې ایډیټر آرتی ټیکو سنگ وایي په هند دا مهال د یو سو ټلویزیونی چینلونو نه علاوه د ړومبۍ لیکي ټوله میډیا د صحافتي آدابو خیال ساتي.
دا مهال د هند چاپی رسنۍ ډېر ذمه‌واره صحافت پر مخ وړي او تر دې مهاله ما په پرنټ میډیا کې داسې څه نه دي لوستي چې د صحافتي آدابو د خلاف ورزي په زمره کې راسي. خو یو سو ټلویزیونونه داسې دي چې جنگي ماحول ګرموي خو هغه هم ډېر کم دي او دا په هغو چینلونو کې د ځینې انفرادی خلکو ذاتی رائے کے دیشی خو په عمومی توګه داسې نه ده.
خو بلخوا د سیف مایا د سارک ملکونو د میډیا د ادارې مشر امتیاز عالم وای چې دا مهال د هند او پاکستان میډیا برابر برابر د صحافتي آدابو خلاف ورزي کوي.
نه دا مهال دواړو خواو ته بالکل هم معیاری صحافت نه کیږي. دواړو خواو خپل خپل ملکونو کې منډۍ لګولې ده او هم یو واسطه اوچتېږي چې جنگ جوړ کا خلک لیونی کا خلکو نه کم خل جوړ کا او رښتیا د خلکو مخې ته مه راوړه دروغ وایا. دا مهال دغه د میډیا کار دی او دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده. دا مهال پاکستانی میډیا د انکار یا ډینایل په حالت کې ده او هندی میډیا جنگی سوچ را برسېره کوي.
د فروری په 14 د هند واک لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د یو ځانمرګي موټر بم په برید کې 40 سرتیری وژل کېدو نه پس د دواړو هیوادونو په ټلویزیونونو زیات وخت جنگي تبصرې کیږي. خو د امتیاز عالم په خبره دا دواړه ایټمي وسله لرونکي هیوادونه دي او باید میډیا د جنگ نه بلکې د امن خبره ولس ته رابرسېره کړي، تحقیقاتي صحافت وکړي او ولس ته رښتیا په ډاګه کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د دوی بنیادی حقونه ورکړي. دوی پرون په بکاخیلو کې یوه جرګه درلوده چې د شوال څلورو لویو قبیلو مشرانو پکې ګډون وکړ. دوی وایي سره د دې چې حکومت شوال ته د شمالي وزیرستان د لسم تحصیل درجه ورکړي، خو په ډومیسایل، شناختی کارډ او نورو اسنادو کې ورته دغه سهولت نه ورکول کیږي او نه هم د کډوالو سره مرستې شوې دي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر د شوال د خلکو پر ستونزو راپور لري.
د ډول پسپېته راغونډ شوي د غزوانان او مشران د واده لپاره نه، بلکې د شمالي وزیرستان شوال تحصیل د حقونو غوښتنې لپاره یو ځای شوي. شوال یوت ارګنایزیشن د سیوري لاندې بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان څلور غټو قبیلو بکاخیل، جاني خیل، کابل خیل او ګربزو جرګه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې د شوال مستقل شناخت یعنی ډومیسایل او شناختی کارډ دې ورته جاری کړي. د دوی بې کوره شوي دې زرستانه کړي او شوال ته دې سړک او نور بنیادی سهولتونه برابر کړي. شوال یو ترګنایزیشن غړی شاکر وزیر د جرګې مقصد او د دوی بنیادی غوښتنو په اړه مشال تا وویل:
شول چې سمره کومینه دی، هغه کوبل خیلی کا، جنې خیلی کا، ګربز دی، ټول مر جمع کړي دي. میجر ان شاء الله دغه د پوره د خري حضرته جګړې شي. میجر چې کوم تحصیل یا شول ابا فاده فحال کو او مشته د شول دو مثال رو کو مشه کی ما ډی کارت دی، پښه د شول مستقل ایڈریس ولي کشي. یو سره سره د حکومت دی طرف نه مشته هیڅ قسم امداد نه ملو شوای، امداد ویل نه دی ملو، مشته په دا وجه نه ملو چې میجر تحصیل نشته په شناختی کارت شي. میجر د شول چې کوم سکل ایڈریس یا غانشتا او د مشترا شول دو میسایل نشتا. مش خپل د داخله د پلور نیکل یاردو او د شول د خلک جکیم نقصانات شوی دی، هغه د ازلاده ور کړل شي.
ملک شاه محمد وزیر بکاخیل چې خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی دی او دغه جرګه کې شامل وو، مشال تا وویل چې شوال اوسیدونکو ته تر اوسه خپل حقونه نه دی ورکړل شوی او دغه غوښتنه باید دولت ته رسوي.
د دې او ان شاء الله صوبایي حکومت ته رسوو او ان شاء الله چې دې کې مطالبه دا او ا مطالبه باندې عمل شي، تحصیل دې ته شوال کې جوړ شي، خلکو واپس کیږي، مایګریشن واپس شي، اپدکاری شي په خپل ځای نه باندې. وې دې چې کوم آئینی حقوق دی، ولې چې دا آئینی فاندامنٹل رائټس دي، نو دا فاندامنٹل رائټ نه دوی څوک هم محروم کوي نه. یو قانون نشته چې دوی محروم شي.
جرګه کې مشرانو او ځوانانو د شوال سلورو قبیلو په سطح کمیټه وټاکلې چې د شوال خلکو غوښتنو لپاره به حل ځلې کړي. دوی وویل 2003 کال کې شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل جوړ شوی، خو لا هم د غلطه تحصیلدار نشته او د شوال خلکو ته د شوال ډومیسایل او شناختی کارډ نه ورکړل کیږي چې په دې وجه د شوال بې کوره شوي، لا هم د حکومت هر ډول مرستو نه محروم ساتل شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د شوال د خلکو لستونزو خبر شوي. د مومندو خلک هم ستونزې لري. د مومندو زیات شمیر خلک د مزدورۍ لپاره د ملک په بیلابیلو ښارونو او په ملک بهر ملکونو کې میشتې او غواړي چې د خپلو کورنۍ سره اړیکې ټینګې کړي، خو د موبایل فون کمپنیو لخوا په غریزو سیمو کې د ستنو د نشتوالي له وجې دوی رابطې نشي ټینګولی. دوی غوښتنه کوي چې کورنیو سره د رابطو نه علاوه د کاروبار لپاره هم د هغوی د رابطو ضرورت وي او حکومت یې د موبایل سهولت ورته برابر کړي. بل پلو د قومي اسمبلۍ غړي ساجد محمد ویلي چې هغه به د وفاقي وزیر مواصلات سره خبرې وکړي او د دغه ستونزو د هواري لپاره به یو لار ورته پیدا کړي. شانواز ترکزه نور حال راکوي.
د محمدو په پندیالی دانشکول اومبار کې د موبایل ټاور د نشوال لوجې خلک وای چې هغه ته پرابطو کې ډیر مشکلات دي. دغه سیمو خلک د غریبۍ لوجې د ملک په بیلابیلو خارونو او په بهر هیوادونو کې په مزدورو بوخت یو غواړي چې د خپلو کورنیو سره رابطې وکړي. په دغه سیمو کې د کیمور او ګمبتي غرونو نه کان هم وستلی شو، د پیښور او نورو سیمو کارخانو ته رسول کیږي. او یو تن سمع الله چې هم د کانو کار کوي وای چې درابطو د نشوالي له وجې د هغوی کاروبار هم کمزورې دی.
موږ سره ماربل، نیفرایټ، بکر چې دا کروم چې ته ویلې شي، ګراسولر، داسې نور سیزونه کرومایټ دي، دا ټول سیزونه موږ په دې ایجنسۍ کې الله پاک دا موږ ته راکړي دي او کاروبار دا ټول دی راخو کشتري. دا ټول اثر به د روزګار باندې ځکه غورځي چې د ګاک د اغوستون کې او د خرڅون کې یو بل سره رابطه نه کیږي، نو مطلب کاروبار خو بیا نه کیږي کنه.
شازلی خان هم د پنډیالي اوسیدونکو دی او دی وای پنډیالي په یو جګه غونډه یو ټاور لګیدلې خو لا هم چالو شوی نه دی. نو دوی غوښتنه کوي چې دغه ټاور باید شروع شي چې د هغوی د رابطو ستونزه هواره شي.
اوسې دلته یو ستنه لګوي خو سپاته نه لګیږي، ټلینار دی که جیز دی خو سپاته نه لګي او کرنټ نه دی ورکړی. تقریبا دا یو کال یو شو خلکو ویل 2019 کې به کرنټ ورکوي، په 2019 هم دا پروري روان دا کرنټ نه دی ورکړی.
کوم مهال مې چې د محمد نه د قامي سیملې د غړي ساجد محمد سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې هغه به هم نن د مواصلاتو د وفاقي وزیر سره ملاویږي او کوشش به کوي چې د محمد په دغه تحصیلونو کې د موبایل ټاور لګولو د پاره ورته وینا وکړي.
چې زمونږ په د انبار دور دراز کې کومې علاقې دي هلته د رابطې چې کومه مسله ده، نو هغې کې مونږ تقریبا 7-8 ټاورې چې کومه دي مونږ هلته مختلفو ځایونو کې هغوی ته یو اپلیکیشن ورکړو چې هر کمپنی چې دلته راشي او دلته ټاورې ولګوي. دلته زمونږ د دانشګاه کې او په پنډاله کې چې کومې ټاورې لګېدلې دي ډېر وختي زمونږ د الیکشن نه مخکې لګېدلې دي. نن زمونږ سیشن شروع کېږي د خیر سره. زه چې اسلام آباد ته لاړشم د مواصلاتو چې کوم وزیر دی هغه سره به ملاو شم د خیر سره. بوسټرې چې لګېدلې دي نو هغوی سره به مونږ رابطه وکړو موږ دا زر تر زر ستارت
کړو. او یاد دی چې لوی اوږدې مودې راهسې په قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ 2G او 3G هم کار نه کوي او خلک دغه انټرنیټ سہولتونو غوښتنه هم کوي. نو د ساجد مومن په وینا دغه سہولت لپاره به هم هغوی کوشش کوي چې شور وې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي بحرانونو نه د راوتلو لپاره د بهرنۍ پانګې اچونې خبره کوي، ولس وایي د سرمایه کاری او ملک ته د اربونو ډالرو د راتلو خبرې خو کیږي خو نه بیروزګاري ختمیږي او نه د روزمره استعمال سیزونه ورسره ارزانیږي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو رپورټ لري.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې د تیر حکومت تر څنګ موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند هم په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا د اربونو ډالرو د سرمایه کاری خبره کوي. خدا مولس دا خیال دی د سرمایه کاری په اړه حکومتي بیانونو کې نیمګړی معلومات وي او د دوی ستونزې نه حل کیږي. په پیښور کې یو کارکونکي خزانه نورین اختر وایي
دی خدانه یی خالی دا وای چې سرمایه دا دونه سرمایه کاری په دونه ډالر راغ چیر تر راغ کار ته دغه کی کنه چې په تو لګی شي او نو دا پروجیکټ شروع کو دی په اړه دونه سرمایه کاری راغ دونه امپلایمنت وو شي نو دا وش ټولم دا سرټر کې عمران خان نه چې دا راغله د ګرانی کا ټیکس دې زیات پتاي کو او
خو په خوانی وزیر خزانه سرتاج عزیز دی خبرې سره اتفاق کوي چې حکومتونه مکمل او د سرمایه کاری د مختلفو مدونو خبره نه کوي.
خو څوک استیمیټ نشي کولول چې دا خو مختلف کمرشل لگا دی کنا فیزیبلٹی کی گی خبر دکال کی گی بیاج ریکال کی گی بیاپا جکال جوڑے گی نپس اگر سمرات مختلف انویسٹمنٹ بڑھ جانتے سمرات ہی اگر کی تیل بچت کی گی انویسٹمنٹ and that then reaches the people know because it has a calculation nahi that you can tell about one particular loan chare if I ever collect it.
Bilkhaw pe pehawar pahunchun ki the economics the sangi chairman professor dr malik zalakat khan wai yawadi pe hukumati elanun sarad wulastun ji khul ke de nish albatta da hawi tawqoat nur ham ziyad shi
e khalifa enon kolo bani kitam din da agi food kitam din da awam ta melave dal kho حکومت نه تراغی پوری چې ترکه می پوری دا په حقیقت کې بدل کړی شي نه وی نو خالی دا اعلانات کولو یا دا ایم او یو ساين کولو چې کم نه نو دا هغه څه फायदा عوامو ته نه ملاوي.
دا مهال د حکومتي اعلانونو د مخه چین په پاکستان کې د شپېتو عربو ډالرو او سعودي عرب د شلو عربو ډالرو نه د زیاتې سرمایه کاری خبره کړې ده.
تاسو د مجید بابر رپورټ اوریده. په درنګ سات کې په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي چې څنګه پوره 12:30 بجې شي تاسو ته به د خبرونو لنډیز در اورو. لاغې وروسته کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو، نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو، سو رپورټونه هم را سره دي، او په اخره کې وسندره هم درته لرو. د دې هر څه د اورېدو لپاره د مشال رادیو سره تم شئ. که تاسو په سمارټ فون باندې زموږ خبرونه اورېدل غواړئ نو تاسو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ، یا د آیفون چې کوم سټور وي هلته ټیون ان خپل پروګرام ته راښکته کوي، او د مشال رادیو خبرونه پاکې رڼې واورئ. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
افغان طالبان او امریکایي وفد نن د قطر سرحد دوه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. طالبان تایید کړی چې د دوی نائب امیر او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم د قطري حکومت په ځانګړي الوتکه کې دوه تر رسیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په یو بیان کې په خپل هندي سیال نریندرا مودي غږ وکړ چې امن ته دی و مخاور کړي. بل خو نریندرا مودي د خالی پورز اویل عمران خان ورسره د وزیر اعظم جوړېدو وروسته وعده کړې وه چې دواړه هیوادونه به د جنگونو پر ځای د غربت او جهالت د خاتمه لپاره همکاري کوي. په کار ده چې اوس دغه وعده عملي کړي. د کشمیر د پلوامه ځان مرګي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر کړکېچن شوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې یو جرګه وشوه چې پکې د دې تحصیل څلورو لویو قبیلو مشرانو ګډون وکړ، او د نورو غوښتنو تر څنګ یې د کډوالو سره د حکومتي مرستو غوښتنه هم وکړه. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي شاه محمد خان هم برخه اخیستې وه. ګډونوالو ته یې ډاډ ورکړ چې دا ستونزې به حکومت ته وړاندې کوي. په سوات کې ضلع کونسل په بېوزله او غریبو ښځو د جامو ګنډلو د مشینونو ویش شروع کړ. د یاد کونسل خزینه غړي نسیم اختر په دې حق تېر ماښام مشال لیډ وویل چې په دې مرحله کې به مستحقو 300 ښځو ته مشینونه ورکول کېږي، او د دوی لپاره لا د حکومت نه د نورو مرستو غوښتنه کوي. د بنگلاديش کمانډوز واکه غتن په دغه وجه لچې دی یو مسافر ګون کې الوتکه دا واکولو حاصل کول. په دې الوتکه کې یو نیم سل مسافر سوارو پرون د دې هواد سرخال ډاکې څخه دوبه روانه و، او د بنگلاديش په چټاګنګ خار کې په بیلنې توګه کېناستل. په بغداد کې راځي چارواکو تیر ورځو ویل تر اوسه ورته د امریکا ملاتړ لرونکو د شام جمهوریت ځواکونو د داعش نیول شوي 280 وسلوال سپارلي. د چارواکو په وینا د سپارل شوو داعشیانو د شمیر د هغو نیول شوو یو برخه ده چې دا مهال د شام د جمهوریت ځواکونو په تحویل کې دي.
دومره ورشات چې تاسو ترې د خبرونو لنډي سوریته اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نورو چې نن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ و رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پلوامه پیښې وروسته د هند مشرولۍ پر رویه کې ډېر تریخوالی راغی او د جنگ دړکې ورکولې. خو د وزیر اعظم عمران خان او د فوز د ویان جواب وروسته د یاد ملک مشرولۍ په لهجه کې بدلون راغلی، او اوس وزیر اعظم نریندر مودي وایي د پلوامه حمله سفارتي او تجارتي جواب به ورکوي. ورسپانه لیکي هند د حمله فوراً وروسته د دړکو ورکولو نه ډډه کول پکار وو. لومبه د پلټنې کړې وې، او د پاکستان د ملوث کېدو ته ثبوتونه که په لاس ورغلي وې بیا دې داسې رویه خپل کړې وې. خو هند په غیر د ثبوتونو په پاکستان تورونه لګول شروع کړل. ورسپانه لیکي پاکستان د خلیجی ملکونو چین، روس، ترکیه او امریکا سره ډېرې ښې اړیکې لري، او د هند دا کوششونه چې پاکستان به په نړیوال کچ ایوازې کړي بې ځایه لاړل. دې تر څنګه د پاکستان او هند ترمنځ داسې دومره زیات تجارت نه کیږي چې په بندولو سره به په پاکستان څه بدې اغېزې پرېوځي. نو هند له پکار دي د لکې ورکولو پر ځای دې په ټولو خپل منځي شخړو پاکستان سره مذاکرات وکړي، ځکه چې د مسلو حل صرف د خبرو اترو د لارې راوځي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي پاکستان د پلوامه پیښې نه متعلق خپل دریځ واضح کړی دی، او هند ته یې د ترهګرۍ په شمول په ټولو خپل منځي شخړو د مذاکراتو بلنه ورکړه، خو یاد ملک د پاکستان وړاندیز رد کړو. ورسپانه لیکي پاکستان هند ته ویلي که څه قسمه کاروایی وکړه نو سخت جواب به ورکوي. دې سره سره پاکستان خپلې سفارتي هلې ځلې هم شروع کړي، او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نړۍ د مختلف ملکونو سره پر رابطو کې دی. ورسپانه لیکي نړیوالې ورورولۍ له پکار دي چې د دوانو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالی ختمولو کې د خپل کردار ولوبوي، او د کشمیر شخړه دي د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق هوار کړي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د کراچۍ په یو رستوران کې د زهرجن خوړو له امله د 15 ماشومانو د وجنې وروسته دا خبره په ډاګه شو چې د یاد خار اوسیدونکو د څومره خطرې سره مخ دي، ځکه چې له دې وړاندې یو بل ماشوم هم د دا شان زهرجن خوړو له امله وجل شوی وا اور اسپانه لیکي چې کله داسې سپی خرامخه تشي نو سن حکومت په حرکت کې راشي او په یو څو رستورانونو چاپی وهي او بیا په قلار کېنی اور اسپانه لیکي چاپی وهل د مسلې حل نه دی بلکې یاد حکومت له پکار دی چې هر رستوران مالک دی پابند کړي چې د صفایي خیال بساتي او کده کم رستوران صفایي د حکومت په معیار پوره نه وي نو هغه دی فوراً بندوي دی سره سره کم رستوران د تیر ورځو خوراکي شیان خرڅوي نو هغوی لپاره دی سزا هم وټاکي
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د فرانسی ایلی مجله لیکي د خلکو د ډیجیټل یا انټرنیټي حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو اداره ډیجیټل رائټس فاونډیشن وای په پاکستان کې سړی پر فیسبوک میرمنې تنګوي او د خپل خوخي فعالیتونو کې ورته ستونزې پیدا کوي. د اسوسییټډ پریس په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورت په حواله ویل شوی تیر کال په افغانستان کې سکم یو لزر خلک ولسی یو لزر ولسی خلک وژل شوی چې په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو لوړ شمیره ده. د دواړو مقالو مهمه برخه اورو د منور شانه.
د فرانس ایلی مجلې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې ته په دې هیواد کې د خلکو د ډیجیټل یا انټرنیټي حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نگهت داد ویلي په پاکستان کې سړي په ټولنیزو رسنیو او په خاصه توګه په فیسبوک باندې ښځې ډېرې تنګوي. نوموړی وایي دوی په 2015 کال کې دا اداره جوړه کړې چې تر اوسه ورته په زرګونو ښځو شکایتونه کړي دي. نگهت داد زیاتوي چې په پاکستان کې تقریبا 80% ښځې په انټرنیټ د زورونو ښکار کیږي. مجله په ډیجیټل رائټس فاونډیشن کې د شکایتونو د څانګې د مشر شمایله خان د خلیل کې دوی په دې حقله د حکومتي ادارو ترڅنګ فیسبوک او نورو رسنیو ته هم دغه شکایتونه استوي چې د ښځو په اړه ورکړل شوي معلومات نازیبه تصویرونه او ویډیوګانې لري کړي خو ټولنیزې رسنۍ ځینې وخت هغه حساسیتونه نشي احساسولی چې د مشرقي ټولنو خلک ورسره مخ کیږي نو کله کله یې په شکایتونو عمل ونه کړي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی د اتوار په ورځ ملګرو ملتونو یو ریپورت خپور کړي چې وایي د افغانستان په جګړه کې تیر کال نږدې 1000 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده چې په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات شمیرې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یا یوناما په دغه کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې کې تر ټولو زیات خلک د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي. د ریپورت تر مخه د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 30% او د داعش په بریدونو کې 40% ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د اسوسییټډ پریس ریپورت زیاتوي چې تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو او نیټو په هوایي بریدونو او عملیاتو کې هم د تیر په نسبت زیات ولسی وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یا ماموتو د ولسی خلکو وجنې بوګنون کې او د نه منلو وړ بللې دي. افغان حکومت او وسلوالو لا هم په دې اړه سند ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د غړو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سرمشریزه کې راټول شوي او د نورو مسلو ترڅنګ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشریزه چې د مصر ولسمشر پرانیستله نن هم دوام کوي. نور تفصیل نوریاس نوری دراوروي.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2013 کال کې لواک د پخوانی منتخب ولسمشر محمد مرسی تر لری کې دوه رئیس د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسی چې یو لنډه موده د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه د السیسی لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر و لواک لری او زندانی شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي د اروپایي شورا د مشر ډونالد تسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشیزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچ او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کیږي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک هم په خپله وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشیزې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نو نوریاس نوری چې نړیوال رپورټ یې درته وړاندې کوو. د اتوار په ورځ د خیبر په باړه پریس کلب کې د سولې مشاعره ترسره شوه چې پکې د سیمې شاعرانو ګډون وکړ. د باړې خلک وایي په تیرو لسو کلونو کې داسې کومه غونډه دغلته نه وه شوې ځکه چې هلته جنګونه وو. د دغې مشاعرې په مهال ځایي شاعرانو، سیاسي مشرانو، ځوانانو د باچا خان په ژوند او جدوجهد باندې خپل نظرونه شریک کړل. په دې اکلانو تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورټ کې درکوي.
اتوار په ورځ د خیبر په باړه پریس کلب کې د بادشاہ خان امن مشاعره ترسره شوه چې د سیمې یو شمیر شاعرانو، سیاسي ګوندونو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ.
د سیالمن ساده لیلا مورنۍ نوم یې بلا ده. په بلا هم پلورانیږي او په لیلا هم پلورانیږي. د ژوند منزل د لوی ګړنګ په غاړه او څنګه وګورم لونګ په غاړه او یی چې انګړ د ټیټ تی رکی باندې ویني ورته لګو کارا لګ بنګ په غاړه.
دغه مشاعره ته د وینا په وخت د وامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عمران اپریدی وویل
او بیا بچا خون بابا چې د خپل قوم سره څومره مینه کړی دو ناغام د تصور نه لرې دو سړی په سوچ نشي کولای. د لوکي بچای بچای د تعلیم یافته وي او چې ته څو پیرې په کوم قوم کې علم نوی روغلی پویا نوی روغلی هغه قوم مخکې سفر نشي کولای. مشکلات سره به مونږ مخ وای که چیرې په مونږ کې علم او پوهه وای. خو په مونږ کې علم نه و پوهه نه و. د دغه والدین د علم نه لري دي، خبر نه دي. ولې مو په خپل پښتون زړه نه سوځي؟ لر او بر پښتون مو د پیغور کړلو. مونږ د غیرت ناموس کې سې کړلې، تاسو حیادار له سر تور کړلو.
د بادشاہ خان امن مشاعره په وخت ځنې ځوانانو خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
زمانم عدنان افریدی بادشاہ خان بابا چونکی داسې دی چې هغه د مو ټول یو قومي لیډر دی، یو قومي مشرم دی، لوی جدوجهد لري په دغه خاوره باندې. او دا بنیادی خبره ده د زکه موټه کلا چې دلته په دغه نوي شاعرانو کې، خصوصا په دغه نوي شاعرانو کې نوې کول کې چې کوم دی د بادشاہ خان بابا د ژوند او جدوجهد متعلق چې کوم علم وي هغه خور شي.
نمر فی اولاد او تخلص می حکیار ده. دا موزم زکه وټکل چې لکه مونږ دا غوړ چې په دا کمنو جوانان شویرون دی بده کی مونږ دا سوچ رچات گو چې خپل رهبرونو په جنې خپل مشرونه واقف شي.
د غی مشاعره نه پس د موسیقۍ یو پروګرام هم ترتیب شوی وو. د باډې ځای خلکو ویل چې د بدمنې لامل خوښه لس کال پس دا سی یو مشاعره او د موسیقۍ پروګرام تر سره شول. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
و هم ورده چې د باړې خلک جنگونو ډیر زیات ځپلی وو. سلته سوله راغلی مشاعری کې هلته په سواد کې هم په 2009 کلونو کې ډیر زیات جنگونه وشول. دغلته هم نداری خوره ده، خاص کر په میرمنو کې. په سواد کې د ضلع کونسل لخوا پر نادار او بیوزلو میرمنو د ګنډلو ماشینونه ویشل شوي. یو شمیر میرمنو چې دغه مرستې ترلاسه کړي مشال تویل د ژوند کشالی او کړاوونه ډیر زیات دي. دوی هیله مني دي چې د ګنډلو په دې ماشینونو به جامې، څادرونه او پردې ګنډي او د کور نغري به پرې بلوي. بل پلو یو حکومتي چارواکي مشال ته ویلي د غمرستې کافي نه دي، حکومت د میرمنو د ژوند د کچې لوړولو لپاره نور اقدامات هم وکړي. له سواته نیاز احمد خان.
سواد سیدو شریف کې د جامو ګنډلو یو مشین تر لاسه کوونکي د منګوري اوسیدونکي چې خپل نامه نه ښایي وایي چې په ترهګرۍ کې مې اته کاله وړاندې خاوند په یو بمي چاودنه کې مړ دی. دوه مې بچی دي، سوارلسم مې پاس کړی. کورنۍ راته د دویم واده اجازت نه راکوي. ماشومانو ته کوانتون کوم، په مشکله مې وخت تیریږي.
دی میډم منګله مشین نه کو وس په بخیر سرزو خپل زما لاس هم دغه کولاو شي چې زه هم چل جامي ګنډبا زما په لګ سہولت کیږي جی. زه هم دا غواړم چې حکومت طرف نه چې موږ له سدي بچو لپاره به څه دغه کولاو کیږي، څه امداد را سره کیږي او زما سره پکې هم څه امداد وکړي. زما یو دا خواهش دی چې زما بچي به سم سکولونو کې سبق ووایي او مال هم څه دغه کولاو کیږي چې زما سره هم خپلو بچو د ورکولو پیسې هم د خوراک او زه هم دا یو بل خواهش دی چې ټیچینګ وکړم.
دا مانکوټ چینار کالونی یو مشره خزه طاهره وای چې وړاندې به مې نورو ته د جامو ګنډلو او ګلکارۍ زده کړې کولې. د سواد په بدمنۍ کې مې هغه ټول روزګار تباه شوی. د خاوند مې کار روزګار نشته، یو زوی مې ناروغه دی. دغه مشین باندې به راته روزګار ترلاسه شي.
دا به تقریبا بس مونږ په کور کې روان کور کې انشاءالله به زمونږ ښه پوره کار روان شي. مونږ په خزانه پیسې ګټو او په کور کې پیسې ځان خپل نو کوي کوزه کچی مونږ له لوپټې سو کار یا کې مسونه راوړي پی کو یا څه کار ځان برته ناست یو خپل خپل پردا په حیا په عزت خپل نو کې پوره پیسې به مونږ الله پاک د ورځې داد 200 روپے پر کې خامو خامو الله تعالی راکای.
د سواد ځلی کونسلر نسیم اختر چې په 50 خزو کې مشینان تقسیم کړ وای چې د سواد په بیلابیل سیمو کې به تر 300 پوری مشینان مستحق خزو ته ورکوم، خو د سواد بې وسه او غریب خزو ته د داسې نورو مرستو ضرورت دی.
زما خپل ایم پی ګان ایم ان ای ګانو صاحبانو ته په قانون سازۍ کې دا مطالبه ده چې دلته کې تاسو په ذریب بینکونو کې او نور بینکونو کې زنانو له برانچز ورکې چې ورکوټي مایکرو قرضې شروع شي، چې قرضې شروع شي دا زنانه به ځانه کپڑا لی، دا ځانه بوتیک جوړولی شي، دا نور هنر کول شي. نو مطلب تش په مشین باندې مسته کېږي. زما خپل یو مشین ورکو چاله چې هنر ورزي اخو به پکار وکي پراپر د دې سره لږ ډېرې پیسې خپل کپڑا به مطلب دا خو به بوتیک سیستم خو به چلولی شي.
نسیم اختر زیاتوي چې دوی په وړمی ځل د سواد ضلعي کونسل څخه د ښځو مرستو لپاره دغه رقم ترلاسه کړو چې مقصد دی د سیمې بې وسه ښځو ته په کور دننه د روزګار وسیلې ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه تا غوږی موږ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوو. امید ویلفیر ارګنایزیشن پرون د کورمی په ساده سیمه کې د ماشومانو د تعلیمي سویې د لوړولو په موخه یو تربیتي غونډه جوړه کړې وه چې پکې لسګونو ماشومانو ګډون وکړ. پوهانو دوی ته معلوماتي لیکچرونه ورکړل. ځینو ماشومانو مشال لډیو ته ویل دغه تربیتي پروګرام دوی د ځان لپاره ګټور بولي او ډیر څه نوي ترې زده کړي دي. طارق روغزه پی رپورټ لري.
په کورما کې د سدې پیرکایوم او کوچی مختلفو سکولونو ماشومان زده کوونکو صلاحیتونه د لوړولو لپاره تربیتي پروګرام شوی دی. دغه پروګرام د اتوار پر ورځ په سده کې د امید ویلفیر ارګنایزیشن په نامه یو ځایي خیراتي تنظیم کړی چې پکې د سیمو تر څلوېښتو پورې زده کوونکو ته تربیت ورکړل شو. د پیرکایوم سیمې اوسیدونکي او د نهم جمعه زده کوونکي غنی الرحمن وایي دا پروګرام ډیر ګټور و ځکه چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته تربیت ملو شو. د امید ویلفیر ارګنایزیشن مشر عمر ګل وایي دا پروګرام د سیمو هغو ماشومان زده کوونکو لپاره ترتیب کړی و چې بې وزله او یتیمان دي. د یاد خیراتي تنظیم مشر وایي هلته دغې ماشومانو ته د ښه تربیت او تعلیم ضرورت دی چې نن ورته تر خپله وسه د ور برابرولو لپاره کوشش کړی. د تنظیم مشر دا هم وایي دا پروګرام د خلکو په چندو کړی او بلدا چې هلته ورسره د مختلفو شعبو تنان په ورزکرانه توګه یتیمان ماشومانو ته د ښوونو لپاره رسشي ول. عمر ګل زیاتوي چې کورما ترهګرۍ ځپلې سیمه ده او په ترهګرۍ کې هغه ماشومان زیات استعمالیږي چې مور پلارې نوی
یتیمان خصوصا زکه چې چین کې د غوی پلار وینا مړوي بل څه کم د سنوي سپورت ولا نو دا د معاشري د سي بچي دي چې دا اکثر نظر انداز کیږي. نو یو خو د دې د زوري خبره ده چې د غوی ځین کې درش تر څوښته څنګه مونږ سپورت کوي او دویمه خبره ده چې دا وړ بچي دي مونږ د غاړو چې دا څوک مونږ نه بل غلط مقصد لپاره استعمال نشي د ملک فائدې او د قوم فائدې لپاره د بچي استعمال شي او دغه ذهن سازي وشي.
فوکورما کې د امید ویلفیر ارګنایزیشن په نامه دغه خیراتي تنظیم یونیم کال وړاندې د خپل هلو ځلو اغاز کړی چې تر اوسه له سوونو بې وزله کورنیو سره د خوراکي توکیو امداد نه علاوه یو شمیر غریب زده کوونکو ته مفت زده کړې او روزنې ورکړې دي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
وسم مرزو د افغانستان نه دوه رپورټونه لرو. اول له خوست بیا بننګر هرته. زه په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټي د قابلګۍ یا د دایانو او نرسنګ له خوانځي څخه 350 نرسانی او دایانی فارغ شوې. په خوست کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې یادو فارغانو د نرسنګ او قابلګۍ په برخو کې 13 میاشتنۍ مسلکي زده کړې کړې دي. بلخوا فارغان وایي دوی حاضر دي چې په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې پورا روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. لخوستا نجیب الله لوخیل رپورٹ لري.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالي مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې 13 میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامنه او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناسه ډېره ده او خلک یې روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه مشال رادیو ته وایي
لری پرتو سیمو کې صحیح خدمات کم دي، موږ دا هڅه وکړو چې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړو صحیح خدمات، او موږ خپل هڅه وکړو چې دوی امراض وکیا وکړو. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه ده، زموږ پلارانو او ورونو کړه ده. همداسې مې د ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله ده چې خپلې لوڼې او خویندې سواد ته پرېږدي، زده کړې وکړي، پوهنتونونه ووایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورني تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږیش نرسانو او اوویش قابلو فراغت په خوست کې تجدیدېږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. هر علاوه چې دوی طبي زده کړې کړي دي، دوی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي. په دې مکتب کې په دوو کالو کې چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کار موندلو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه سوالیو چې کوم شفخانی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو، او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات د دغو حداقل دریو لویو شفخانو چې اکمال تخصص کدري او ولایتي روغتون دی کله چې دغه تشکیل لاسته راوړو ان شاء الله د لومړیتوب حق به همدغه ته ورکول کېږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلامت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالي او تخنیکي ملاتړ 8 دورې نرسانې او قابلګانې فارغې شوي، او ډیری یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوخت دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
له تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د کلیو او بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسي تړون د ملي پروګرام د ولسي شوراګانو سره په ګډه په ولسوالیو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي، د څښاک اوبه مهیا کوي، کلیوالي سړکونه جوړوي او د اوبخور سیستم رغوي. خو په ختیځ کې د ولسي تړون ملي پروګرام مسؤلین وایي چې په یو شمېر سیمو کې ځینې سیاسي شخصیتونه او وکیلان د دوی د کارونو په وړاندې خنډ جوړیږي. زموږ همکار باز محمد عابد له جلال آباد په دې موضوع رپورټ راستولی.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لوري په نورو پراختیایي کارونو سربیره په ټول افغانستان کې 6000 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي چې په راتلونکي لمریز کال کې به په ننګرهار کې د اقرا تر عنوان لاندې 190 ښوونځیو ته نوي ودانۍ هم جوړې شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي چې دا ښوونځي به په بیلابیلو ولسوالیو کې د ضرورت او متوازن انکشاف په بنیاد جوړ کړی شي.
د اقرا برنامې له لارې چې ولسي تړون سره په ګډه په ننګرهار کې د 190 باب ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړېږي. هغه لیست چې پوهنې وزارت د انکشاف دهات سره د ننګرهار لپاره شریک کړی دی، بیلابیلو ولسوالیو کې به دغه ښوونځیو ته ودانۍ رامنځته کړي.
د افغانستان د کلو بیا رغونی او پراختیا وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام په ولسوالیو کې د کلیوالي شوراګانو سره په ګډه د څښاک د اوبو لپاره ژورې ساګانې وباسي، د اوبخور سیستم جوړوي، کلیوالي سرکونه پخوي او ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. د افغانستان په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مسول وحیدالله زاید وایي په ځینو سیمو کې وکیلان او سیاسیون د دوی د کارونو پر وړاندې ستونزې ایجادوي.
زمونږ لپاره ننګونه یو دا ده چې ځینې حکومتي چارواکي، یا مثال خبر ده که د ولایتي شورا یا داسې نور سیاسي خلک دي، دوی موږ سره اکثر په پروژو په ده کې مداخله کوي، راته دا کس پکې رئیس کا.
خو د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د ولسی تړون د ملي پروګرام د پروژو پر وړاندې ستونزې پیدا کړي.
که وکیل وی، که د ولایتي شورا دغه وی، که ملک وی، هر څوک چې وی، د هیچا مداخله په دغه پروګرام کې قابل د تحمل هم ده او نه به چاته اجازه ورکړ شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 902 باب ښوونځي شته چې 460 ودانۍ نه لري، خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د نوو ښوونځیو د جوړېدو تر څنګ هغو ښوونځیو ته هم ودانۍ جوړې کړي چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږ یاست. دا خبري غړې هم دومره په دې کې نور ریپورتونه درته نه لرو. په روسي شیبو کې تاسو د میرمن نغمې په واسطه د غسندره ووري لامدې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د لوی خدای په امان.
مستاد فارس